زنده باشین. از آقای بارگزای هم پیام شما رو میشنویم و بسیار اگر کوتاه امکان داره.
بسیار کوتاه تشکر. همه یک چیزی که ما از هموطنان تقاضا دارم، رقابت ناسالم از بین بره. این میشه که بدون همه آمادگی که هست از لحاظ میوه و دیگه دیگه امی تجلیل شوه، هید بروان آدم تاثیر داره. دین اسلام امی هید بر ما رسم گذاشته. ما کوتا بگویم که حتی ما یک نفر میشناسم که بر میوه هید قرض کرده، میگه که باز مردم میه باز ما میوه نداشته باشیم. امی رقابت ناسالم همش باید حذف شوه و امی طور هید بخوشی تیر شوه.
تشکر از شما مهمانان عزیز، آقای محمد یونس صدیقی، انس بارگزای و شهزاد مجددی که با ما در برنامه فکر نو با جوانان بودین. تشکر از شما شنونده های عزیز هم، تا برنامه های بعد، خداحافظ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دغه نیم ساعته ماخوستنی خبری خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. امریکایي چارواکو طالبان د ایران د ملاتړ برخمنه ترهګره شبکه ګڼلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تمی بروس ویلي دي چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړ په توګه عمل کوي.
We know of course that the Iranian regime
نو البته په یوه چې د ایران اړین د متحدالاتو او اسلام د شریکانو او متحدینو پر وړاندې د خپلواکۍ درلوده، او لکه څنګه چې موږ په دې ترهګرۍ یو له مخکښ ملاتړون په حکومتونو څخه دی، دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغې خبرې په اړه تبصره نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان اړیکې زیاتې شوې او طالبانو ایران خپل نږدې متحد یاد کړی دی. پاکستان د هغو افغانانو نیول پیل کړي چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ تر 1 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته وخت ورکړی و چې له دې ښارونو دې ووځي. د راپورونو له مخې پاکستان وار د مخه په دغو ښارونو کې سلګونه افغانان نیولي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي پاکستان د افغانان نه باسي، موږ په خپلو کورونو کې ځای ورکوو. ډونالد ترامپ په لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ځي. سرچینو ویلي چې د امریکا ولسمشر سفر ښایي د می میاشتې په نیمایي کې سعودي عربستان ته ترسره شي. دا به د ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د ترامپ لومړنی بهرنی سفر وي. هغه لومړۍ دوره کې هم خپل اولنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. د دې سفر پلانونه داسې وخت جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل کسان هم خوشی کړي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره جنګیږي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په ډله کې شامل دي. او د چټ جی بی ټی د څښتن شرکت اوپن ای آی ارزښت 300 میلیارد ډالر ته ورسید. اوپن ای آی چې یو تازه کار شبکه ده په دې وروستیو کې وتوانید چې د 300 میلیارد ډالر یو پانګونه جلب کړي. چټ جی بی ټی د مصنوعي ځیرکتیا یو موډل دی چې کولی شي ګڼو برخو کې پوښتنې په لیکنې او غږیزه توګه درته ځواب کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان سر لنن نه د کډوالو د نیولو لړۍ ګړندۍ کړي. د سلګونه زره کډوالو راستنول د افغانستان د کار بازار ته په څه معنا ده؟
متاسفانه افغانستان چې یو ډېر بد وضعیت کې ده، دغه فعلاً داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ده.
We know of course that the Iranian regime
موږ پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او اسلام د شریکانو او متحدینو پر وړاندې د خونی درلوده، دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر کیف ته تللی او د اختر په اړه د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان خپل شعر راته ډیپلوما کړی.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابي اختر د ټولو مبارک شه.
هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار، سلامونه هم ومنئ. پاکستان کې سر لنن څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی دی چې د آی سی سی کارتونه لري. که څه هم اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستانی رسنۍ او کډوال وایي چې داسې څه نن په سترګو نه دي لیدلي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرشمې دی دا کډوال له دې هېواده ووځي که نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په زوره ایستل پیل کړي. دا چې اصلي خبرې او کیسې څه دي، په پا پاکستان کې پر کډوالو څه تیریږي، خپله کډوال د سترګو لیدلې حال څنګه بیانوي، اکرام الله اکرام پرې دا راپور چمتو کړی.
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لسو نورو ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو وروستۍ نیټه پای ته ورسېده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د ترزوی نیولې او دوی هم له ویرې لخپلو کورونو نشي وتلی. پاکستانی پولیسو د ای سی سی کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد ویس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیول او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې و بجې پورتونه شروع کړي. بخشي صاحب ما ته ویلې وو چې په دې لیست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کړم. په دې خطر کې ده. بخشي صاحب مخکې هم په نه ورځو کې د طالبانو بندي وو او خو بشري فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرشمې دا کډوال له دې هېواده ووځي که نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس دوشنبه د مارچ یو دیرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رخصتۍ له امله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر لسمې ځنډول شوې. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړي چې له پخواني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په یو دیرشمه پای ته رسیږي د کډوال د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هېواده 8,09,000 بې اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته یې استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډیری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. دغه راز 8,00,000 نور یې د ای سی سی په نوم کارتونه لري. ای سی سی کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ای سی سی کارت لرونکو سربیره یو شمیر نور هغه افغان پناه غوښتونکي چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپلو ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
و مو ریدل چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو اقدامات ګړندي شوي، د دوی نیول او دغه راز ریپورټول هم نظر نور ورځ ته پکتو زیات شوي دي. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان باسي. په کم وخت کې د 3 میلیونو انسانانو بې ځایه کېده او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو لیږل اقتصادي، اجتماعي او ګڼ شمېر نور عواقب لري. اسمت ساروان پر همدې موضوعاتو د اقتصادي چارو له متخصص او د کابل پانتون له پخواني استاد پوهاند ودود دودیال سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي، کاروبار نشته، د دې کډوالو راستنول به د افغانستان د کار پر بازار څه اغیز وکړي؟
متاسفانه افغانستان چې یو ډېر بد وضعیت کې ده، دغه فعلا بیکاري هم موجوده ده، اقتصادي وضعیت هم نابسامانه او سم نه ده. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو سازمانونو د گزارشونو له مخې هم دغه اوس درېیمه برخه نفوس د سوې تغذیې او مطلق بېوزلۍ سره مخامخ ده. په داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده. دا د نفوسو داسې یو حرکت ده چې یوه ډېره لویه کتله نفوس په داسې حال کې چې دغه نوي محیط کې ورته چمتووالی هم نشته دیزی ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډېر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی، د دې نه برعلاوه دغو خلکو ته د روحي لحاظه یوه لویه ستونزه ده. نو افغانستان د نورو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه خلک چې راځي د دوی دپاره جبرنامه موجوده نه ده او نه هم د دوی په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي. دا ډېره لویه ستونزه ده.
نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د بشري ناورین خطر نشته؟
دوه خبرې ډېرې مهمې دي، د حاکمیتونو د مسؤلیتونو مسؤلینو او هغه څوک چې د حکومت دعوا کوي، یو پلان او برنامه، بل مسؤلیت په غاړه اخیستل، مسؤلیت پیژندل. اما متاسفانه دا یو هم نشته، نه پلانونه او برنامه شته ده او نه د داسې مسایلو په وړاندې مسؤلیت پذیري شته ده. نو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. خدای وکړي چې زموږ شریف او درانه خلک په خپل همت سره، په خپلو نوښتونو سره، په ډېر لوی تحمل او زغم سره وکولی شي چې دغه ستونزې په یو شکل سره حل کړي. اما افغانستان فوق العاده اقتصادي پوتنسیل او ظرفیت لري. موږ د کرنې دپاره کافي اندازه ځمکې لرو چې په دې شرط چې د اوبخور سیستم ورته برابر شي. موږ ډېرې حرفې او داسې کارونه شته دي په افغانستان کې، کلیوالي تشبثات نور چې نفوس په هغه باندې بوخت شي. اما دا ټول د یو شمېر ترتیباتو غوښتنه کوي چې هغه باید تر کار لاندې ونیول شي. امید شته دی چې دا مشکلات حل شي.
د اقتصادي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون پخوانی استاد ودود دودیال و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادۍ راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادی راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون ناوخته په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویل چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړې په توګه عمل کوي او د امریکا او د هغې د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریځ ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخ شوې دي. په وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې له لیدنې وروسته وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو یو نوی څپرکی پرانیستلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له متحده ایالاتو سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان د هغه نیابتي ترهګرو ډلو څخه یوه ډله بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. د دې وزارت ویاني ټومی بروس پرون دوشنبه د مارچ یو دیرشمه په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي او د امریکا او د دوی د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریز لري. هغلی بروس په سیمه کې د ایران لملاتړه برخمنو ډلو ته په اشاره سره وویل:
We know of course that the Iranian regime is
مونږ البته پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمنی درلوده، او لکه څنګه چې مونږ پوهیږو د ترهګرۍ یو له مخکښو ملاتړ کوونکو حکومتونو څخه دی. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
ټامی بروس د ایران د اسلامي انقلاب ګارد هم ترهګر سازمان وباله، ویل چې د ایران د رژیم ډیری مشران هم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو او ترهګرو په توګه نومول شوي.
هغې دا هم وویل چې د امریکا حکومت به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. که څه هم ایران لا لوړاندې په سیمه کې د حزب الله، حماس، حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن دی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره طالبان هم په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلني راپور کې چې څو ورځې مخکې خپور شو، د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه و شوې. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د تازه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا سرګندونې داسې مهال دي چې په وروستیو کې د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پام وړ زیاتې شوې. د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره لیدنې وروسته وویل چې ایران به په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. نوموړي دا هم وویل چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځواکمنه اداره حاکمه ده چې په تیرو درې نیمو کلونو کې خپلواک ثابت ساتلی. ایران د غراس په تهران کې د طالبانو استازی د سرپرست سفیر په توګه منلی او په مشهد کې د افغانستان کونسلګری د طالبانو استازی ته سپارلی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په تیر 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په سیمه کې ایران د طالبانو د حکومت مهم ګاونډی بللی او ویلي و چې ایران او افغانستان ډېرې ګډې ګټې لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ظاهرا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي او په وروستیو کې دوه امریکایي زندانیان هم خوشې کړل، خو داسې ښکاري چې واشنګټن د ایران او طالبانو ترمنځ د مخ پر ودې اقتصادي او سیاسي اړیکو نه ناراضه دی او احتمالا باور لري چې تهران غواړي له طالبانو څخه د یو نیابتي ځواک په توګه کار واخلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو راسره اوسئ، د افغانستان مسئلو ته بیرته راستنیږو. اوس ورزو د سیمې او نړۍ ته دو موضوعاتو ته وابورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې میاشت سعودي عربستان ته روانېږي. دا به لومړنی بهرنی سفر وي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده. بیربوک په دې سفر کې ژمنه کړې چې جرمني به له اوکراین سره 130 میلیونه یورو مرسته وکړي. هغې خبرداری ورکړی چې روسیا نه غواړي په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي. همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال په سټوډیو کې ده. فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مدنه کورودان لودین سبلک، څنګه چې تاسو ویل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انلینا بیربوک د اوکراین پلازمینې کیف ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل وروستي سفر کې ویلي باور لري اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د تړون د لاسلیک لپاره چمتو دی. خو اغلی بیربوک په ټوکو د روسي نیت ته په شک په سترګه ګوري چې مسکو د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو کې د وخت تیرولو او استلو هڅه کوي او په حقیقت کې د جګړې د پای ته رسولو هیڅ هدف او موخه نه لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسي سره د سمدستي اوربند لپاره تیار دی، خو د هغې په ټکو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ظاهرا چمتووالی ښیي، خو په حقیقت کې د جګړې د دوام له خپلو موخو نه شاته کیږي. هغې له امریکا وغوښتل چې د روسي تاکتیکونو ته تسلیم نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه ګواښلې که د اوکراین د اوربند له طرحې سره مخالفت وکړي نو د نوو تعرفو سره به بخشي. ټرمپ د یکشنبې په ورځ د NBC نیوز سره په ټلویزیوني مرکه کې ویل د پوتین وروستۍ وڅرګندولو چې د اوکراین لپاره د انتقالي حکومت د رامنځته کولو خبره یې کړې ده ډېر غوسه کړی دی. د ټرمپ په خبره که روسیا د هغې د سولې د پالیسیو پر وړاندې خنډ شي، نو د روسیې پر تیلو به د 50 څخه تر 50 سلنې تعرفې وضع کړي. ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې او د ولسمشرۍ د پیل راهیسې څو ځله اعلان کړی چې د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د روانې اونۍ په پیل کې ویل چې مسکو له واشنګټن سره د اوکراین د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویل چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي او امریکا ته به دا روښانه کړي چې موږ باید د پوتین د زندونې تاکتیکونو ته تسلیم نشو. د انالینا بیربوک په وینا د سولې وړاندیز تل سوله نه وي. هغې په دې سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې جرمني به اوکراین ته نور دیرش میلیون یورو مرسته ورکړي. دا د میرمن باربوک لسم سفر دی چې کیف ته له هغې راهیسې چې روسیې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر دغې هیواد یرغل کړی سفر کوي. تمه کیږي چې د جرمني نوی حکومت به له رخصتۍ وروسته تقریبا درې اونۍ وروسته خپل کار پیل کړي.
ډیره مننه همکار مې فریده سیال و چې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نړیوالو مسلو کې پاتې کېږو. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي میاشت په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د هغه د سفر نیټه د می 15مه ښودل شوې. تفصیل له اسمت ساروانه و.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړي بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله ډله ده. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نیټه خبریالانو ته ویلي وو وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویبپاڼې ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکی زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ټرمپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړ شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ. یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړی، هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي و چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د اختر په مناسبت د پښتو ژبې د وتلي شاعر پیر محمد کاروان شعر درته لرو چې خپلې ډیپلوما کړی. اوس راځو دې ته چې په سر کې مو اوریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پرون هلته افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت هم پای ته ورسید. سره له دې چې داسې راپور نه و چې دغه مهلت لاس ورځې غځېدلی، خو هلته پاکستانی رسنیو او خپل کډوالو ویلي چې نن پر کډوالو د پولیسو هجومونه زیات شوي وو. اسمت ساروان پر همدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرق شافیزي سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي آیا د 3 میلیون افغان کډوالو بیرته ستنېدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې وس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه او سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاری او بیکاری د فاجعې خواته ځي او په عین زمان کې د خلک چې ځالته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ نه لري، نو چیرې دوی کولی چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی، تحصیل زمینه کله برابره ده ورته، او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي. نو د دغه خلکو ایستل لویه ناورین رازیږوي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوالې ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستان یې هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډیر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسئله به د دې سبب نه شي چې یو وار بیا نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و، دا احتمال شتون درلودل. په دې چې دنیا خو په افغانستان کې خلاصه کیږي نه، نور هیوادون هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي. لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی ڈی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي. نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغسې یو تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب، حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بلل کېږي. نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچوي تر څو دا لړۍ سوکه کړي، او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي، د بینلمللي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس له هغه په تدریجي توګه دا کډوال کچیرې وباسي، دا صحیح خبره ده.
حافظي صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلې خوا ته ځي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي، دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره. دوی ډوډۍ نه لري، کالی نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونې محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده. که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي، خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي. نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې یو زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي، تر څو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی او دا حقارت په ځان باندې ونه مني.
از رخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. نن د کوچنی اختر دریم او وروستۍ ورځ ده. اختر لکه نور بیلابیل موضوعات د اسلامي هیوادونو په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري. ډیری شاعرانو ورته بیلابیل فرمونو کې شعرونه لیکلي. په دوی کې یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی. د همدې شعر په دکلومې سره د خبري مجله هم رانغاړو.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابي اختر د ټولو مبارک شه، د ګلونو ماشومانو، د کشرانو، د مشرانو، په وطن کې د یارانو، د پردیسو مهجورانو، هم د پیغلو د ځوانانو، د همزولو مبارک شه، ګلابي اختر د ټولو مبارک شه، ګلابي اختر د ټولو مبارک شه. زیره زیره د
اختر دے د موسکا تاج پر سر دے د بوڑے پٹھال کے لمر دے زانگی زانگی بختور دے پ نغمو د مینے سر دے سندر بولو مبارک شاہ گلابی اختر د ٹولو مبارک شاہ